السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن د شاتوت بند د جوړولو تړون د افغان او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. دا مدسر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د 2.8 میلیونه ډالرو په لګښت په کابل کې د شاتوت د بند جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت اداره د یوې خطرناکې ترهګرې ډلې د نیولو خبر ورکوي او په میانمار کې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند سر ریاسم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې تر غوونې چارې پرانیستې. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل:
On behalf of the people of Kabul,
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لستر ملت د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند جوړې دو سره د کابل شار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د چاک پاکې اوبه برابر شي. تر ویا بریدا به کرهانی زمڅکي خړو بشي او د پلازمې د زمڅکنوي اوبو د وچې دوستونځ به تر وی کچه هوار شي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند چې د رغونې چارې هند تر سره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې د حقانی او داعش ډلو یو ګډه شبکه یې نیولې ده. د ملي امنیت په خبرې کړې اعلامیه کې د دې کسانو شمیر نه دی یاد شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د ریاست له رسنیو سره شریکه کړې ده وطن تورن ښکاري چې لاسونه یې تړلې دي. ملي امنیت وایي چې دغه کسان د چاودیدونکو موادو د انتقال او د هدفي وشنو مسؤول دي. نن په کابل کې د کلیو پراختیا د وزارت څلور تنه ووشل شول. د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامر سوویل:
در مربوطات ناحیه پنجم صاحب باغ داوود
د پنځم ناحیه مربوط د باغ داوود په سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکي د ناپیژاندو وسلوالو د ډزو له عمله وژل شوې دي.
شاخلی فرامر زیاته کړ چې د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتی ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې و بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پروند ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دی. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلي وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي، جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن په ماسکو کې د ټلیفون له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې ګڼ هیوادونه له روسیې څخه د کورونا د واکسین د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه د روسیې د واکسین د غوښتونکو شمیر ډیر لوړ دی، خو د تولید ظرفیت اجازه نه ورکوي چې ژر تر ژره د غوښتنې پوره کړي. خو وروسته تر دې چې ټولو روسانو ته واکسین ورسیږي، بیا به هڅې د دې غوښتنو لپاره پراخې شي.
تر دې یو ورځ مخکې ایران د دې واکسین تزریق پیل کړ. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال الرضا وویل په لومړي ګام کې به روغتیایي کارکوونکي او د کووید 19 ناروغانو ته همدارا زړو ته معلولینو او پخوانیو پوځیانو ته واکسین ورکړل شي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد 2 میلیونه ډوزه سپونتیک وی واکسین اخیستی دی. د ایران د رسمي احصایو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,400,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي، چې له دې ډلې 5,500 کسان تر اوسه وبخشي، چې له دې ډلې 5,500 کسانو بخښنه غواړم 8,500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي. اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي. نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي. په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سوچی پوځیانو ونیول او نظامی حکومت اعلان کړ. اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکی حکومت ته وسپارل شي. همدارس آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوې دي خوشی شي. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه نای پیتاو کې پر مظاهره چانو ربړی مرمۍ فیر کړی دی چې یو شمېر کسان ټپیان شوی دی. په یانګون او د میانمار په اکثر نورو ښارونو کې هم د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړی دی او پر هغوی اوبه شیندلې دي. پوس په ښارونو کې تر 500 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دی او د شپې په مخې ګرس بندیز اعلان کړی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او څولویو خارونو د هوا حالات کابل اسمان نیمورس د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2 هرات اسمان نیمورس د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 4 مزار شریف اسمان نیمورس د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8
خبرونه موارد تر خبرونو ورسته مو د هوا حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ول ولې په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هند بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې لزګونه تاورونه تیر کال ویجاړ شوي چې ګڼي تاوانې اړولې ده.
اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بیسیم، درویش د ام ټی ان او یو څلوېخ تاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لاملې مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه 15 میلیون ډالر زیان اوښته.
د یو تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریډریکس د تختول کېدو د قضیې د یو کال د پوره کېدو په مناسبت راپور لرو. د فریډریکس خور غوښتي چې ورورې باید خوشی شي. ویل کېږي چې طالبان دغه د تختول په قضیه کې لاس لري. مهم خراغ لري راز لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. په دغه بند باندې به د هند لخوا 216 میلیون ډالر لګښت راشي چې په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه او همدارنګ د 4000 هکتار ازمکو د خړوبېدو زمينه برابر شي. تر لاندې د میورو سره پورته وکښه. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک شاتوت بند د هند د 216 میلیون ډالرو په مرستې د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी.
د افغانستان د خلکو اړتیاوی تل زموږ لپاره مهمه دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
بھارت کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسا ہے.
شاتوت بند 4000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
شاتوت دم کابل سنو ان رین د شاتوت په بنسره د کابل د واورو او باران او به مهاریږي او په مټي د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپل نظریه چې بابر او د نسلونو شاعران مجذوب په حقیقت واړو. اجازه راکړي د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسو او د هند لسترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان لدی مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسما شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیست د همدغه شاتوت بند او همدارنګ د هند نورو پروژو په ارتباط مو د اوبو د چارو د تنظیم له متخصص ښاغلي محمد عاصم معیار سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته مرابولم.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند به تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بېرته رغول کیږي.
د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم معیار څرګندونی مو واورید. هغه ویل چې د شاتوت بند په جوړېدو سره به ګڼو کابلیانو ته د څښاک اوبه برابر شي، همدارنګه به د ځمکې لاندې اوبو تغذیه یا د ځمکې لاندې اوبو ذخیره هم ورسره ډېره ښه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سولې په اړه باندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سرګندونو راپورته مرابولم. افغان ولسمشر ویلي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې تاوتریخوالی نه وي او نور له دوی قرباني وانخلي. ښاغلي غنی دا خبرې نن په کابل کې د شاتوت بند پرانیستې په مراسمو کې د سولې په تړاو باندې د سولې د برخې په خبرو کې یادې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغان سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونې: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه هندوستان سره د شاتوت بند جوړېدو د تړون د لاسلیک په آنلاین غونډه کې وویل په افغانستان کې شرایط تر هر بل وخت حساس پړاو ته رسیدلي. جمهور رئیس غنی وایي افغانان د یوې هر اړخیزې سولې ملاتړ کوي.
که سوله راځي باید داسې سوله راسي چې تاوتریخوالی پکې نه وي، نه داسې سوله چې یو بل تراژید رامنځته کړي. تیر تکرار شوي تراژیدونه باید خلکو لپاره یو تجربه پاتې شوي وي تر څو موږ تاریخ بیا تکرار نه کړو. سوله په افغانستان کې ممکنه ده که طالبان او ملاتړ یې یوه سمه سیاسي لاره غوره کړي.
خاغلی غنی ویل تاوتریخوالی او د عامو افغانانو وژنه نور باید ودرول شي. د نوموړي په خبره ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول لوبولی شي او باید په دې برخه کې له همکارۍ ډډه ونه کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم د شاتوت بند تړون په لاسلیک غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې وروستی تاوتریخوالی د هیڅ ډلې په ګټه نشي تمامېدی. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم نن سه شنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال روان حالت د اندېښنې وړ وبلو. ښاغلی عبدالله وویل طالبان اوس د خبرو میز ته شا کړې او هیله لرو چې دا حالت بدل شي.
له بده مرغه طالبانو د خبرو میز پرېښی، که څه هم یو د تماس ډله شته خو هیڅ مرسته د سولې خبرو ته نه کوي. بلاخره سوله د افغانانو ترمنځ ده او افغانان باید په خپلو کې د سولې یو نقشه جوړ کړي تر څو یوې هوکړې ته ورسیږي.
ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل د روانو حالاتو د حل لار یوازې خبرې دي او مقابل لوری یعنی طالبان باید د اصل تجدید پام وکړي. د مصالحې عالي شورا مشر د سولې په خبرو کې د رامنځته شوي حالت نه د وتلو لپاره له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې طالبان د خبرو میز ته حاضره کړي. هغه په ټینګار سره وویل د سولې د راتګ لپاره نوره هیڅ بهانه نه ده پاتې. د یادونې ده چې په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو په دې اړه د هغه هیواد د چارواکو له څرګندونو وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه به بیا ارزول کېږي، طالبان په دوحه کې د افغان مرکچي پلاوي سره خبرو ته بیا علاقې او ګاونډیو هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي. دا چې په قطر کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبر بیا کله پیلېږي دا لا معلومه نه ده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 58 کلن دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره یې همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
My name is Charlene and I am the sister of Mark Frericks.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس له لدار کېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من دیم که می غاوری خو اوسه. کورونی دلیغه ورځی چې ته ورښوه یې سخت کار کوي چې تا روغ عمومي. موږ له خپل ټول ځواک غټه اخلو تر څو تا کو ته روغ راستون کړو. Mark, درپسې خفه یو. مینه در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې تر دې دمه لدرک دی. خور یې وایي ښاغلی فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې که یې د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري د موندلو په برخه کې دی ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chez mug ghagavri gwaadu che mug saram rasta ukri che urur mi paida kro haga da 2000 kal la pail na takhtawal shawa ya utru sa kurta na da rastan shawai haga patiro hugo kaluno ki che pa afghanistan ki wo ziyad khidmat na ikri di tul po higo che koranai da jwan muhim bar khada aw mug hilaman yo che haga jar kurta rastun shi.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د ښاغلي فریریکس د ورکیدو یو کلنی منی او وایي تر کومه چې مارک فریریکس خپل کور ته روغ او رمټ ستون نکړي د موندلو لپاره به یې له هڅو لاس وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغو معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لورې ورته له 5 میلیونو زیات ډالر په پام کې نیول شوي دي. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو په اړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو خو د دغو بنسټونو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سرچینو په خبره ښاغلی فریریکس سپین پوستکی 180 سانتي متره ونه قهوهي ویښتان او میشي رنګ سترګې لري. هغه د لادر کېدو پر مهال شاوخوا 1 کیلوګرامه وزن درلود او د مخ په کیڼ خوا یې د 1 انچ په اندازه ټپ هم درلود.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي روان کال د نامنې لقبل 122 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 146 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لقبل مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالره زیان اوخته. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواخ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمنځه وړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د شمیر 122 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 146 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د MTN او 146 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لګ تر لګه 15 میلیون ډالر زیان اوخته.
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وی ساعت فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لور یو غواړي چې د افغانستان د راتلونکو سلکلانه د شتمنې د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دې شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنهخه کړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سوي د جانبانو ترمنځ خود سیاسي قصدي تور باندې یو پایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړولې.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چي په 2014 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو ترشا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا هم د علت لري. یو دا چې په ولایت او یا لیر پروتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دوغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي. هغه چې مالیه نه ورکوي دوغو سره داستون زیره منځ ته کیږي. دوهم دلیل هم د انټونو موجودیت په جنگي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناتو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخ کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه ویني. د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندیښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده عرب امارات او فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنګ دی کېدو د چین نګدی و میاشتې مخکې د دغه سیارې پر لور توغول شوی و. د امالیا هیلی په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې، تر اوسه په سوونو کیلومتره لار وهلې ده. په دې اړه باندې د نوریاس نوري راپور ته غوږ شئ.
د عملیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپان توغول شوې و، تر اوسه یې په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې د زګاوي غورځېدلي یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الامیری وویل که ډېر لږ اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایي بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو، په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روان وو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و، او سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډېر پام اوړي. د عمل پر دستګاهو فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالره لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي، هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څېړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړي کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسېدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت د ماجور شیدې د کلی کې سره په تماس کې ما دا یو کال چې د شیدې ماجور ساتي چې د څنګه شیدې ما سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د اسو مرګ مختیاغه هم د اسو مرګ بند کړي دي چې دغه نه نه لرو چې چینان ولاس پرې په دغه تنور ورځ کې دوی بلاس نشته ولای او بل نه ویلای چې چې نه ملاس پرې د اسو بنست او د یو ډاکټر او چې نکام وايي څو ځله لاسونه پرې موږ په څه کې ګډه وخته نه خسته در په کلریا او مو تلاشه پایځ از ما زه خره واده ورسیل د ماجور که او بغیر تور دا او بخور چلانه څه کومه خونه دی کړی تا ماجور غم وخوړ شي. والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د بیاریو بولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري، او خدمه ډاکټرې په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو، پشخانې شوې، هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دوی فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ما پیغام دغه دی روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کال کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت اله کې ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.